سلام وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو. د بیل او میلندا ګیټس بنسټ د قطر، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او د اسلامي پراختیایي بانک په همکارۍ په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارن د لمنځه وړلو او د لومړني روغتیايي سیستم د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیلوي. دا پروګرام به د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې تمویل شي. د بیل او میلندا ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څانګې مشر کریس الیاس له ګالف ټایم سره په امریکا کې چې پرون خبره شوې ویلي دغه پروګرام به د روان 2025 کال په لومړیو کې پیل شي. دغه په خبره د ګیټس بنسټ او د قطر، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان حکومتونه به د افغانستان د لومړني روغتیايي سیستم د ملاتړ لپاره د اړتیا وړ منابع د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې برابروي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس پکې له منځه نه ده تللی. د ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څانګې رئیس ګالف ټایمز ته ویلي د منځني ختیځ، پاکستان او افغانستان روغتیايي چارواکي هڅول کېږي چې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره لازم اقدامات وکړي. کریس الیاس په خپله مرکه کې په افغانستان کې د پولیو د محوه کولو لپاره د بودیجې د اندازې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو اداره وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش له پیله تر اوسه پورې تر 15 میلیونو زیاتې برېښنایي تذکرې ویشل شوي. ویل شوي نږدې 9 میلیونه برېښنایي تذکرې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو په وروسته په تیرو څو باندې 3 کلو کې ویشل شوي. د ورکړل شویو شمیرو له مخې تر اوسه پورې له 9 میلیونه 8 زرو څخه زیاتو نارینه وو او له 5 میلیونه 925 زرو څخه زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي شکایت لري چې د تذکرې جوړولو مرکزونه ورڅخه لیرې دي او دوی ته ګرانه ده چې د تذکرې د جوړولو لپاره د خپلو ولایتونو مرکزونو ته لاړ شي او هلته انتظار وباسي. د امریکا په لاس انجلس ښار کې لږ تر لږه په دریو سیمو کې لوی اور لا هم بل دی او د قربانیانو شمیر 24 کسانو ته رسېدلی. لږ تر لږه د 1400 کسانو د ورکېدو راپور هم ثبت شوی او چارواکو ویلي د دې شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. پرون اور وژونکو د هغو پراخو اورونو د وژلو هڅه کوله چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د دې ښار شاوخوا سیمې پکې سوځېږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې خطرناک بادونه را روان دي چې د اور شدت لا زیاتولی شي. د کرملین مانی وایي د ایران ولسمشر به د روسیې د رسمي سفر په ترڅ کې د موسکو او تهران د هر اړخیزې ستراتیژیکې همکارۍ تړون لاسلیک کړي. کرملین د دوشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان به د روانې جمعې په ورځ په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. دواړه جمهور رئیسان به د دې تړون د لاسلیک ترڅنګ د دواړو اړخیزو همکاریو د لا پراختیا لپاره د سوداګرۍ او پانګونې، ترانسپورت، لوژستیک او بشري برخو په شمول پر مهم سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی پرون په خبري ناسته کې بیل دي چې د ایران او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک همکارۍ تړون د لاسلیک نیټه څرګنده کړي. ویل د دې تړون د چمتو کولو بهیر شاوخوا 2.5 کال وخت ونیو. د لبنان د ولسمشری دفتر ویلي د دغه هیواد ولسمشر جوزف اون د پارلمان له فراکسیونونو سره له مشورې وروسته نواف سلام ته چې د هاګ د نړیوالې محکمې رئیس دی رسمان د کابینې د جوړولو دنده وسپارله. د راپورونو له مخې تر پرون ناوخته پورې د لبنان د پارلمان تر نیمایي زیاتو غړو د صدر اعظمۍ لپاره د نواف سلام ملاتړ کړی دی. دا پرمختګ د دې ښودنه کوي چې په لبنان کې د حزب الله موقف کمزوری شوی دی. حزب الله چې د ایران له ملاتړه برخمن دی غوښتل چې نجیب میقاتی په دې څوکۍ کې پاتې شي. د دوشنبې تر مازدیګر پورې نواف سلام د پارلمان د 4 غړو ملاتړ ترلاسه کړی و. ښاغلی سلام به چې اوسمهال په حق کې اوسي د خپلې دندې د پیل لپاره لبنان ته ستون شي. او سعودي عربستان غواړي د معدني موادو په ځانګړي ډول د یورانیمو په پلور خپل عاید زیات کړي. د دې هیواد د انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان دا خبره پرون دوشنبه په زهران ښار کې په کانفرنس کې وکړه. د عبدالعزیز بن سلمان په وینا ریاض په پام کې لري د یورانیمو د غني کولو ترڅنګ ژیړ کیک تولید کړي او وپلوري. ژیړ کیک د اټومي ریاکتور د سونګ میلو په تولید کې کارول کیږي. سره له دې چې دا منځنۍ ماده د وړانګو لاړخه ډېره خطرناکه نه ګڼل کېږي، خو د هغې د چمتو کولو او ساتنې لپاره زیات مهارت او پاملرنې ته اړتیا ده. د سعودي عربستان اټومي پروګرام لا په لومړنیو پړاوو کې دی، خو دا هیواد هڅه کوي د یورانیمو د غني کولو پړاو ته ورسیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دا خبرونه هلته لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د ژمي پر مهال د خلکو د ساتنې لپاره یو لارښود خپور کړی دی. خو عام خلک وایي چې ژمی سخت دی او دوی د کورونو د تودولو لپاره څه نه لري.
یو پنځه لس کسیزې کورنۍ سرپرست یم. لا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګی هم نه ده اخیستی او نه مو ورته وسه کېږي. مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو په ډېره مشکله.
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له پاکستان سره سوداګري تر 80% کمه شوې.
اول پاکستان زمونږ په ترانزیت باندې درې اشارو یا درې سیستم وضع کړل چې په هغې تجارت ترانزیت زمونږ 80% حتی 80% که کراچۍ د لارې نه بند شو. داخلي تجارت هم پاکستان متاسفانه تعرفې زمونږ په صادراتو باندې ډېرې زیاتې جګې کړي.
دا رپورټ هم لري چې له زده کړو محرومې افغان نجونې د طالبانو پر حکومت انتقاد کوي چې که اسلامي نړۍ د دوی له تعلیم سره څه ستونزه نه لري نو طالبان د بندیزونو لپاره څه توجیه وړاندې کوي.
طالبا وقت ادعای اسلام را میکنه، اینا اصلا به اسلام واقعی عمل نمیکنن، دفاع هم کرده نمیتونن، نه از لحاظ منطقی نه از لحاظ اسلامی اصلا جواب ندارن.
د لاس انجلس لپاره اورلګیدونو مهم خبرو چې هلته اوس د وژل شو کسانو شمیر 40 ته رسیدلی او ویرشته چې مرګ ژوبله لا پسې زیاته شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په داسې حال کې چې افغانستان له سخت ژمی سره مخ دی د خلکو د ساتنې او روغتیا لپاره یو لارښود خپور کړی. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان څانګه وایي ساړه هوا د خلکو روغتیا ته ګڼ خطرونه پیښوي او د مخنیوي لپاره باید لارې وسنجول شي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا له سړېدو سره د هغو خلکو کړاوونه په زیاتېدو دي چې د تودولو وسایل نه لري. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان سړی هوا ته په پام د زیانګالو خلکو د ساتنې او روغتیا لپاره لارښوونې خپرې کړې دي. د دې سازمان د افغانستان څانګې تر دې سرلیک لاندې چې په سړه هوا کې څه باید وشي یو لارښود د ټولنیزې رسنۍ اکسپانی یا پخوانی ټویټر له لارې خپور کړی او پکې ویلي دي چې سړه هوا په ځانګړي ډول د زیانګالو خلکو لپاره ګڼې ستونزې رامنځته کوي. سازمان ټینګار کوي چې د دې اغیزو د کمولو او د خلکو د روغتیا د خوندي کولو لپاره یو لړ تدابیر پکار دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې خلک باید د هوا د وضعیت وړاندوینو او خبرداریو ته پام وکړي، مناسبه تودې جامې واغوندي، کافي مایعات وڅښي، خو له ډیرو سړو مشروباتو او په یخ هوا کې د اوږدې مودې لپاره له پاتې کېدو ډډه وکړي. دا اداره زیاتوي چې د سړې هوا د اغیزو د مخنیوي لپاره باید په منظم ډول تاو د خواړه وخوړل شي، له تنباکو کارولو ډډه وشي ځکه چې دا د سړې هوا ناوړه اغیز زیاتوي، او که د پخلي لپاره د لرګیو، ډبرو سکرو او ګازو څخه کار اخلي باید د خونې دننه هوا په منظم ډول بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډېر زیانګال خلک وایي چې د کافي خوړو او اړینو خدماتو د نشټوالي له امله د ژمي په سړه هوا کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل یو اوسیدونکي چې رحیم الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل
یو پنځه لس کسیزې کورنۍ سرپرست یم. لا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګی هم نه ده اخیستی او نه مو ورته وسه کېږي. مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو په ډېره مشکل او په ډېر تکلیف باندې. متاسفانه نړیوالې مرستې چې راځي په هغې کې هم مونږ سوګنه نیسي.
په کابل کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زاتران وایي چې د ژمي په موسم کې د تنفسي ناروغي لکه سکاربي یا سینه بغل، زکام او نزله ډیره عامه ده. هغه ټینګار کوي څوک چې سفر کوي باید لازم وسایل له ځان سره ولري ترڅو د لارې د بندیدو په صورت کې خپل ځان له سړې هوا وساتي.
مهم شه دغه کلی دي چې باید ځان سره زمينه جامې کلی واخلي، وړي دغه وړین پټو د ځان سره وګرځي یا اضافه جامې ځان سره واخلي، او چې ته د خوب کچوري دي چې ډېر ارزان به باندې پیدا کی کاغذ ځان سره ولګي، و چې میوه مثلا ځان سره مقدار واخلي، و چې میوه لکه غوزان، چارمغز، ممیز دا شیان دي چې ځان سره باید ولري چې چیرته د سیاجل پیخه کیږي سالن کې باندې کیږي چې دوی یو څه ولري.
د سره صلیب نړیوال کمیټې او د سره میاشتولنو فدراسیون په خپل راپور کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ خپور کړ ویلي چې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې 3,015,215 تنه د وروستۍ یخنۍ د څپې له امله اغیزمن شوي دي. په راپور کې راغلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د زرګونو څارویو مړینې د خلکو پر اقتصاد سخت اغیز کړی دی. اوچا یا د بشري مرستو د همغږې ادارې یو ونه مخکې ویلي و چې په روان 2015 میلادي کال کې نږدې 3 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
اوس هم ورزو د افغان جنو په ارتباط باندې یو رپورت ورسته لغه چې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د شاوخوا یو نیم سل استازو یو نړیواله غونډه شو پکې په نږدې یو غاګ باندې د افغان جنو د تعلیم د مخنیوي په وړاندې د پروتستونزو په حال باندې ټینګار وشو او د طالبانو حکومت وغوښتل شول چې د نجونو د تعلیم مخه خلاص کړي. افغان جونې وایي چې ولې طالبان د دوی مکتبونه او پانترونه لا هم بند پرې ایښي دي. دوی وایي چې اسلامي نړۍ د دوی د تعلیم له مسلې سره ستونزه نه لري، نو طالبان د بندیزونو لپاره څه توجیه او وړاندې کولی شي؟ په دې اړه باندې له فیروزي عزیزي یو رپورټ اورو.
روسته له هغه چې په اسلامي ټولنو کې د انجونو د زده کړو په اړه نړیوال کانفرنس کې په اسلامي هیوادونو کې لقاید او شرط پرته د انجونو پر زده کړو ټینګار وسو، اوس له زده کړو یو شمېر به برخې افغان جونې وایي چې طالبان باید نور اسلام له زده کړو د دوی د راګرځولو لپاره پلمه ونه ګرځوي. دوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبان له اسلام دین نه د ځان په ګټه کار اخلي او ناسمې تفسیروي. له زده کړو راګرځول سوي دغه محصلان او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې انجونې ښوونځیو او پوهنتونو نو کې زده کړو ته پریږدي. د ښوونځي د اتم ټولګي وسته کوونکي چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته له زده کړو محرومه سوي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید نور د انجونو پر وړاندې د بندیزونو لپاره اسلام وسیله ونه ګرځوي.
ډیر نیست و امیدوار استم چې حکومت سرپرست افغانستان
نا وخت نه ده او هیله مند یو چې سرپرست حکومت انجونو ته خپل طبي حق ورکړي. دوه ورځې وړاندې چې په اسلامي ټولنو کې د انجونو د زده کړو په اړه کومه غونډه جوړه شوې وه، ټول اسلامي هیوادونه پکې په دې اند و چې له زده کړو د انجونو محرومول دینی اړخ نه لري. خو نه پوهېږم چې د دې موضوع سربېره د افغانستان اوسنی حکومت ولې دینی اړخ ورکوي او له اسلامي اړخ یې ارزوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی محصلې مریم مهری ازادي راډیو سره خبرو کې وویل طالبان له دې حقیقته چې زده کړې د انجونو شرعي حق دی تختی.
هیچ کشور اسلامی دخترها را از حق تحصیل محروم نکردن.
هیچ اسلامی هواد اینجونی لزده کرونه دیرا گرزولی. مقل دیده سی پایل اخلو چه طالبان دی اسلام ادعا کوی خو پرختین اسلام عمل نکوی. دوی نه له منطقي اړخه د خپلې پرېکړې دفاع کولی شي او نه له اسلامي اړخه، یوازې یې د تېښتې لاره غوره کړې او سکوت یې کړی.
په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه د نړیوال دوه ورځني کانفرنس اعلامیه کې چې تېره ورځ پای ته ورسېد، له ټولو اسلامي هیوادونو او سازمانونو غوښتل سوي چې د نجونو د زده کړو ملاتړ دې وکړي. اعلامیه کې د نجونو د زده کړو د ښځو د حقونو په اړه 19 بېلابېل وړاندیزونه سوي او ګډونوال سازمانونه او هیوادونه یې پر عملي کولو مکلف کړي. لجنسیتی توپیر پرته د انجونو زده کړې پر ملي او نړیواله کچه د انجونو د هر ډول دینی او عصري ښوونې او روزنې د معیارونو لوړول، د ښځو او انجونو د زده کړو او حقونو لپاره د نړیوالو پر مرستو ټینګار، د بېوزلۍ، جګړو او ټولنیزو ننګونو له امله له زده کړو پاتې انجونو لپاره د زده کړو فرصتونو برابرول، د وړیا تحصیلي بورسونو په پام کې نیول او د انجونو د زده کړو د اهمیت په اړه د پوهانو، عالمانو، امامانو او مشرانو له لارې د پوهاوي کمپاین او تعلیمي پروګرامونو پایلول د غیلمی له مهمو ټکو دي. په اسلامي ټولنو کې د انجونو د زده کړو په اړه د ورځنې نه ناسته لڅلور څلوخ اسلامي هوادونو د 250 استادو د اسلامي همکارۍ سازمان نړیوال بانک ملګرو ملتونو علماو امامانو مذهبي مشرانو او د زده کړو د حقونو د فعالانو په ګډون د رواني اورې د شنبه او یک شنبه په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړه شوې و کته هم طالبانو ته هم په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې و خو دوی پکې ګډون نه وکړای سره لدې چې طالبانو حکومت تل ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي خو د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو پنځه میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو له زده کړو د 1.4 میلیون نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکی له خطر سره مخ کړی دی یونسکو ویلي چې په تېر یو کال کې 300,000 نور نجونې هم چې 12 کلنې سوي او شپږم ټولګي یې پای ته رسولي په دغه شمیر کې به ور اضافه سي د یادونې ده چې د یونسکو له دې ورکړل سویو شمیرو وروسته یو شمیر نور نجونې هم چې شپږم ټولګي یې پای ته رسولي اوس په کورونو کې نول سوي دي
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې همدغه وخت د بیا وم سمس نه بعد موسو تله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی ما سم ساتلي
زما د سده کې زما په چلو شغل وزارم اما هیڅ ممکن پیدا کیږي دا ډېر ماته زورونکې ده
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې افغان او پاکستانی سوداګر وایي د دوو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا او د ګمرکی تعرفو لوړیدا سبب شوی چې د دواړو خواو ترمنځ سوداګری کچټی تشي افغان سوداګر وایي د پاکستان للارې د مالونو ترانزیت یې شاوخوا 80% کم کړی او پر ځای د منځنۍ آسیا او ایران پر لارو اتکا کوي د دوی په وینا اوس افغانستان تر ټولو ډیره راکړه ورکړه له ایران سره لري په همدې حال کې په خیبر پښتونخوا کې سوداګر وایي 80% کاروبار خراب شوی تفصیل له اسمت ساروان اورو
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو د مشرتابه پلاوی خړی خان جان علي کوزی وایي چې د پاکستان لاري د افغانستان د سوداګرۍ مالونو ترانزیت شاوخوا 80% کم شوی دی د شغل علي کوزی په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې ستونزې په ورستیو دوو کلونو کې ډېرې شوې دي
اول پاکستان د دې اقدام وکړ چې زمونږ په ترانزیت باندې درې سارو یا درې سیستم وضع کړل چې په هغه تجارت ترانزیت زمونږ تقریبا په سلو کې 80% ته شپږ 80% د کراچۍ د لارې نه بند شو او په بندر عباس او چابهار باندې راځي اوس او یا د شمال د لارې نه راځي زمونږ داخلي تجارت د پاکستان سره درلوده داخلي تجارت هم پاکستان متاسفانه تعرفې زمونږ په صادراتو باندې جگه کلی او ډیر زیاتی جگه کلی پل طرف تا دلارو بندول او په سرته شبانه جوړول امنیتی ستونزو تا کېدل د تجارت باندې منفی تاثیر وکړ او د پاکستان سره هم زمونږ تجارت را کم شو
شغلی علی کوزی وایي چې اوس افغانان ډیره سوداګري د ایران او د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې کوي د همدارز وایي چې د سوداګرۍ په لارو کې خندونه نه یوازې افغان سوداګرو ته تاوانو ناړولي بلکې پاکستانی سوداګري هم ډیر زیانمن کړي دي د خیبر پښتونخوا د سوداګرو اتحادیه وایي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ لارو د بندیدو نامنۍ او د برښنا د کموالي له کبله د دغه ایالت سوداګرۍ 80% کم شوې ده د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د ټولنې مشر حاجی افضل د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې یادو درو عواملو د دوی د صوبې پر اقتصاد زشت ډیر منفي اغیز کړی دی د حاجی افضل په وینا د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې کاروبار په ټپه درېدلې دی د ټینګار وکاوه چې د خیبر پښتونخوا د کاروبار او سوداګرۍ لوی سرچینه له افغانستان سره د دې صوبې لارې دي چې اکثره وخت بندې وي په همدې حال کې پرون په خیبر پښتونخوا کې د میوه سوداګر وویل چې د مالیو د زیاتېدو له کبله افغانستان او د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د مالټو او کینو صادرات خورا کم شوې دي د دوی په وینا د پاکستان حکومت د دوی د میوه پر صادراتو ګمرکي محصول چې تیر کال 15,000 پاکستاني روپۍ وو سش کال 1,100 روپۍ ته لوړ کړی دی د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې لارې له څو کلونو راهیسې بندې دي خو پر ځینو یې لا هم تګ راتګ او تجارت دوام لري د افغانستان د سوداګرۍ د خونو پخوانی مشر آزر شافیزی باور لري چې له ګاونډیو سره تجارت ډیر ګټور دی، خو شرط یې دار چې دا سوداګري عادي روانه وي. د همداراز ویل پاکستان هغه وخت د افغانستان پر مالونو تعرفه زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا په لاس انجلس ښار کې لږ تر لږه په دریو سیمو کې لوی اور لا هم بل دی او د قربانیانو شمیر څلورویشتو ته زیات شوی دی. لږ تر لږه د شپاړسو کسانو د ورکېدو راپور هم ثبت شوی او چارواکو ویلي د دې شمیر د زیاتېدو احتمال شته. پرون اور وژونکو د هغو پراخو اورونو د وژلو هڅه کوله چې له تیرو اوو ورځو راهیسې د دې ښار شاوخوا سیمه پکې سوځیږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې خطرناک بادونه را روان دي چې د اور شدت لا زیاتولی شي. دې اور چې ځینې مینې په بشپړ ډول له منځه وړي دي، زرګونه خلک بې کوره کړي هم دي. سره له دې چې د پالیسیدز اور د کنټرول لپاره پراخې هڅې روانې دي، ګمان کېږي چې په راتلونکو ورځو کې به حالت ډیر خراب شي. د هوا پیژندنې د ملي ادارې د متخصصې روز شانفیلد په وینا له سه شنبې څخه به په ساعت کې د اویا مایلو یعنی یو سل لس کیلومترو په سرعت بادونه وضعیت خطرناک حالت ته بدل کړي. دا بادونه کولی شي د اور لمبې زیاتې کړي او د پخوانیو اورونو ایرې نویو سیمو ته ورخپرې کړي. د لاس انجلس د کاونټۍ د اور وژنې رئیس انتونی مارونا اعلان وکړ چې مرستندوی ځواکونه د اوبو له ټانکرونو او هغه اضافي اور وژونکو سره یو ځای شوي چې له نورو سیمو راغلي دي تر څو له دې نوي ګواښ سره مبارزه وکړي. د اور چې د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکي اور ګڼل کیږي، یو شمېر مینې په بشپړ ډول په ایرو بدلې کړي دي. د لومړنیو اټکلونو له مخې د دې اورونو له امله د زیانونو او اقتصادي تاوان اندازه له یو سلو پنځه دېرش میلیاردو څخه تر یو سلو پنځوس میلیارد ډالرو پورې اټکل شوې ده. په سوځېدلو کورونو کې ډېر قیمتي کورونه هم شامل دي. له هغو مشهورو شخصیتونو یا سلبریټیانو څخه چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي، پاریس هیلتن او همدارنګه لیټن میستر او آدم برودي یادولی شو چې څو ورځې وړاندې د ګولډن ګلوب په مراسمو کې ګډون کړی و. د کالیفورنیا د بیمې کمشنر ریکارډو لارا د جمعې په ورځ د بیمې له شرکتونو وغوښتل چې د بیمې د تړونونو ځنډول او د هغو بیمو لغوه کول ودروي چې د اورونو له پیل څخه مخکې د کور مالکانو ترلاسه کړي وو او زیانمن شوو کسانو ته د بیمې د حقونو د ورکړې وخت وغځوي. وربشو پاکستان ته د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقوقو بنسټونه ادعا کوي چې په پاکستان کې ملګري ملتونه او همکاري ادارې د خپلو دندو په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي. یادو بنسټو په خپل اعلامیه کې دا ادعا کړې چې دا ادارې د پاکستان میشتو افغان کډوالو د حقونو په ساتنه کې بېدریزه پاتې شوې. په پاکستان کې میشت افغان کډوال هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو دفتر د دوی ستونزو ته په بې پامۍ تورنوي. جزئیات له عابد سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې د نوي میلادي کال له پیل سره سم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر بیا پیل شوی، د افغانستان مدني ټولنې او د بشري حقونو بنسټونه، د ملګرو ملتونو سازمان او همکاري ادارې په ځانګړې توګه د شارپ په نوم دفتر د افغان کډوالو د خوندیتوب په برخه کې پاتې راغلي بولي. یادو سازمانونو د یکشن می په ورځ د جنوري په دولسمه نیټه په خبره شوې اعلامیه کې ادعا کړې چې دغو سازمانونو نه یوازې د افغان کډوالو د خوندي کولو په برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي، بلکې د پاکستاني چارواکو لخوا د بشري حقونو د ملاتړو او کډوالو د نیولو او شړلو په وړاندې بې دریځه پاتې شوي دي. دوی وایي چې د شارپ دفتر چې د دوی په وینا د کډوالو د حقونو د خوندیتوب مسؤلیت لري، د ملګرو ملتونو د پروګرامونو په تطبیق کې پاتې راغلی او د کډوالو ترمنځ یې پراخه نارضایتي رامنځته کړې ده. یاد سازمانونه له ملګرو ملتونو د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو ایستل ودروي او د حقونو او هوساینې لپاره یې بیړني اقدامات وکړي. ومو غوښتل چې د کډوالو د اندېښنو په تړاو په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د ویاند قیصر افریدی نظر واخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو فیلیپا کاندلر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنرۍ مشر تیره اونۍ پر دې ټینګار کړی و چې هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري باید ونه ایستل شي. هغې د جنوري په اتمه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر پاڼه کې په یوه خپره شوې اعلامیه کې له پاکستانه غوښتي و چې له اړو کسانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو نه میلمه پالنه وکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د ادارو له بې تفاوتۍ شکایت کوي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
برګی کې از طرف
له بده مرغه کوم سند چې د ملګرو ملتونو لخوا کډوالو ته ورکړل شوی د پاکستان حکومت ته هیڅ اعتبار نه لري، او د دې سند له لرلو سره سره د پاکستان پولیس موږ نیسي. د ډیری کډوالو اعتراض په دې دی چې ولې ملګري ملتونه او د هغوی سیمه ییز دفترونه لکه شاپ خلک بې ځایه هیله من کوي. دوی باید وایي چې زموږ دا سند هیڅ ارزښت نه لري او توکن دې نه ورکوي تر څو خلک په خپل برخلیک وپوهیږي.
میرویس خاورین په پاکستان کې میش خبریال هم وایي
په اوسنۍ یو شرایطو کې چې کډوال له سختو حالاتو سره مخامخ دي او د ویزې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ماشومان یې له زده کړو او روغتیایي امکاناتو په برخې سوي دي. موږ له یو انیسیار څخه غواړو چې مرسته راسره وکړي، ځکه ډیری هغه کډوال چې د 2021 میلادي کال له اګست میاشتې وروسته پاکستان ته راغلي دي د خپل هیواد نوموتي خلک دي.
د افغانستان مدني ټولنې او د بشري حقوقو سازمانونه په خپل اعلامیه کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنرې هم غوښتي چې د افغانستان د کډوالو د کیسونو ارزونه چټک کړي. په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقوقو فعالې ناهید سادات ازادي راډیو ته وویل چې د هغې د کډوالۍ کیس چارې په تیر کال کې ډېرې پته مخته تللی دي.
پاکستان استم د 3 سال ای سی انټرویو را ما دریافت کړم دغه تو فعلا
دوه ماتره انټرویو باندې پدری کړنو کې وکړي د دوی کار ډیر پڅ دی. د هر مرکې ترمنځ فاصله 3 میاشتې شپږ میاشتې او ان یو کال وی له وروستۍ مرکې مې 2 میاشتې تیریږي نو بیا کوم خبره نه ده سوي.
5 ما 6 ما اتو کسای هستن کې 1 سال 1.5 سال میشه کې یک انټرویو یې دادن، انټرویو دوم شون هنوز برشان نه اومده.
دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد کې میشت افغان کډوال په تیرو څو اونیو کې له سختو شرایطو سره مخ دي، او د دغو کډوالو په وینا ځینې یې د پاکستان د پولیسو له ویرې خپل کورونه پرېښي. تیره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان پولیسو لږ تر لږه 800 افغانان نیولي او ځینې یې په زور افغانستان ته لیږلي.
روختیا د ژوند شتمنی.
ما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثر دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانسین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دا واخره ما ته وی ټول عمر یې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما د ازادي رادیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته دا پیغام ده چې پاکستان راغلی یو غزنی کې یو څه کومک را سره سوي دی، بیا نه دی را سره سوي. ژوند مې ډېر ستړی دی، خپل ځکه لرم خو دونه وس نه لرم چې خپله مې نه پر جوړه کړم. موږ په پاکستان کې پراته وو یاره په ډېر ټینګ کې بچا دی نه ویل چې ماجر دی، اوس خپل کلیوال لغه وایي ستا ماجر دی او ځکه لرم دی نه شین ځکه مې نهسته خو د مینې قدرت په والله که لرم چې جوړه نو زما د لوړ پوړ چارواکو څخه دا هیله ده چې له موږ سره یو څه کومک وکړي، یو څه مرسته راسره وکړي.
السلام علیکم. په دغه همکاري وکوي د سالنګ حق له باندې معلومات پیدا کړي چې سالنګ باندې د ډریوران باندې ډېر ظلم دا او ډېر هرتال ده، پې ډېر سختې ورځې په تېرېږي ورباندې که دغه یو نفر میلمه کوي چې د بارک ته نه پوښتنه وکړي دا سالنګ کې څنګه دومره بیروبار ده، دا څه حساب ده؟ یو خواته ترانسپورټ ده، یو خواته رازو ده، یو خواته واورې دي، ډېر خلک په زحمت باندې دي کار سره.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلام باید السلام امارات په افغانستان کې دغه پروسه روانه کړې ده چې هر مجاهد په نظام کې باید یو مل سلا ځان ته واخی کې ونه لري د نظام به ایستل کیږي نو دا زموږ سر نه په خلاصي چې په دې باندې مشران خبر دی کنه دي نو دا وس د خپل کور او عیال په وساتي په دې ماش باندې کدا ځان ته سلا واخی په دغه باندې زما سر ولاک خلاصي د زما سر ژغ تر لوړ پړو مشران ورسیږي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د بیل او ملندا گیتس بنسټ د قطر متحده عربی امارات او سعودي عربستان او د اسلامي پراختیايي بانک په همکاري په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارن د لمنځه وړلو او د لمړني روغتيایي سیستم د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیلوي دا پروګرام به د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې تمویل شي د بیل او ملندا گیتس بنسټ د نړیواله پراختیا څانګې مشر کریسیلیاس لګالف ټایم سره په مرکه کې چې پرون خبر شوی ویلي دغه پروګرام به د روان 2025 کال په لومړیو کې پیل شي افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس په کې له منځه نه ده تللی د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو اداره وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش له پیله تر اوسه پورې تر 15 میلیونو زیاتې برېښنایي تذکرې ویشل شوي ویل شوي نږدې 9 میلیونه برېښنایي تذکرې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو په وروسته په تیرو څو باندې 3 کلو کې ویشل شوي د ورکړل شویو شمیرو له مخې تر اوسه پورې له 9 میلیونو 68 زرو څخه زیاتو نارینهوو او له 5 میلیونو 925 زرو څخه زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې اخیستي د امریکا په لاس انجلس ښار کې لږ تر لږه په دریو سیمو کې لوی اور لا هم بل دی او د قربانیانو شمیر 43 کسانو ته رسیدلی لږ تر لږه د 1400 کسانو د ورکېدو راپور هم ثبت شوی او چارواکو ویلي د دې شمیر د زیاتېدو په حال کې دی پرون اور وژونکو د هغو پراخو اورونو د وژلو هڅه کوله چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د دې ښار شاوخوا سیمې پکې سوځېږي د کرملین ماڼۍ وایي د ایران ولسمشر به د روسیې د رسمي سفر په ترڅ کې د موسکو او تهران د هر اړخیزې ستراتیژیکې همکارۍ تړون لاسلیک کړي کرملین د دوشنبه پر ورځ په خبر پاڼه کې ویلي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان به در روانې جمعې پر ورځ په کرملین کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني د لبنان د ولسمشرۍ دفتر ویلي د دغه هیواد ولسمشر جوزف اون د پارلمان له فراکسیونونو سره له مشورې وروسته نواف سلام ته چې د هاګ د نړیوالې محکمې رئیس دی رسمان د کابینې د جوړولو دنده وسپارله د راپورونو له مخې تر پرون ناوخته پورې د لبنان د پارلمان تر نیمایي زیاتو غړو د صدر اعظم لپاره د نواف سلام ملاتړ کړی دی دا پرمختګ د دې خودنه کوي چې په لبنان کې د حزب الله موقف کمزوري شوی دی او سعودي عربستان غواړي د مدني موادو په ځانګړي ډول د یورانیم په پلور خپل عاید زیات کړي د دې هیواد انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان دا خبره پرون دوشنبه په زهران ښار کې په کانفرنس کې وکړه د عبدالعزیز بن سلمان په وینا ریاض په پام کې لري د یورانیم د غنی کولو ترڅنګ ژیړ کیک تولید کړي او وپلوري ژیړ کیک د اټومي ریاکتور د سونګ میلو په تولید کې کارول کیږي سره له دې چې د منځنۍ ماده د وړانګو لاړ خډیره خطرناک نه ګڼل کیږي خو د هغې د چمتو کولو او ساتنې لپاره زیات مهارت او پاملرنې ته اړتیا ده خبرونه موارد کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو حل تلوستلی شي
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم زهر کاروان د دیونی په خبرونه کې بووري چې د دایکنډي ولایت بزګران د کوکنارو د بدیل کښت ته نشټوالي لامل شکایت کوي
په خاطر کې کښت کوي
په دې لپاره چې کوکنار منه شي باید دولت له بزګرو سره همکاري وکړي مثلا اصلاح شوی تخمونه کیمیاوي سره او انجه ورکړي چې بزګران کوکنار ونه کړي
په یو بل راپور کې مو د بشیر پنوم د یو موټر ژوند ته کتنه کړې ده
یه گیفده 18 سال هم بود که از اینجا رفت
وله 7 کلن وم چه ده کار لپاره ایران تولادم سمو ده حل تا وم بیر تا کور ترستون شما و کشده می وکره
دست پا متعدینو که تر وقت مخ که ده زلخ یا بوده توب لاملو نسیدی او کم دون نشهی مواد معتاد زر بوده کوی په دې اړه مده متادینو د درملنې لمتخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
په مجموع کې د عمر هغه اوسط تر یو نورمال انسان پنځلس تر شلو کلونو کم وي.
د بشیر په نوم یو معتاد وایي چې د نشې په پریښودلو خوښ یم خو د تیر ژوند په اړه افسوس کوم.
څوارلس کلنو الکول هم چاګه ته اتلس کلی پورې اتلس کلی نم نور شاګردانو سره همداسې په میلې باندې ومتاریا کول.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوس سړی ول داسې وارخطا یې په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
څه ویل؟
خپل پورې غوښت.
نو تا څه ورته وویل؟
بس نورې څه کوي ښځې په لوی لاس مې ځان په بالاخته.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د دایکنډي ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت که څه هم دوی د کوکنارو له کښت څخه منع کړي دي خو له دوی سره یې د لازمو اقتصادي پروګرامونو او بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړي. بزګران په دې ولایت کې په وروستیو دریو کالو کې د کوکنارو د بیا کرل کېدو علت بېوزلي بولي او د مرستو غوښتنه کوي. خو له بلې خوا بیا د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې سخت کال یې لسګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او په راتلونکي کې به هم د دې کښت مخه ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کندي د افغانستان له هغو لسو ولایتونو څخه دی چې د جمهوري نظام په وروستیو کې د کوکنارو کښت پکې صفر سوی و. خو کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول بزګرو د دې ولایت په ځینو برخو کې بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړه. بزګران په دې ولایت کې د کوکنارو د بیا کرل کېدو اصلي علت اقتصادي ستونزې او هغو زراعتي بوټو کموالی بولي چې دومره ګټه نه لري. د دایکنډي ولایت پاتوی ولسوالۍ بزګر شاهین شاه وایي د دوه کالو راهیسې چې د طالبان حکومت د کوکنارو کښت بند کړي دوی د خپلو ځمکو په ځینو برخو کې غنم کرلي دي. خو د طالبان حکومت دې ته حاضر نه دی چې دا غنم په مناسبه بیه رانیسي او یا یې بازار ته ورسوي.
هیڅوک نه غواړي چې کوکنارو کړي خو کله چې خلک بېوزله وي د غنمو کښت نه ورته کوي او دولت دا غنم له بزګرو څخه نه رانیسي. په دې صورت کې بزګران مجبور دي چې کوکنار وکري ځکه چې ډېر عاید لري خو که کوکنار ګټه ونه لري خلک یې نه کوي.
د دایکنډي د میرامور ولسوالۍ یو بل بزګر حسین علي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت مرستندوی ادارو تر اوسه د اصلاح شوو تخمونو او اقتصادي مرستو په برخه کې د دوی لاسنیوی نه دی کړی. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندو ادارو څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې د زراعت وجې ته پام وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
په دې لپاره چې کوکنار منع شي باید دولت له بزګرو سره همکاري وکړي، مثلا اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره او انجه ورکړي چې بزګران کوکنار ونه کړي.
د ملګرو ملتونو او دغه ډول السیس په نوم برتانوي موسسې د معلوماتو پر بنسټ په روان شمسي کال کې په دایکنډي ولایت کې ښه ډېر کوکنار کرل سوي و. خو د طالبانو حکومت یوازې دومره وکولی سوی چې د دې ولایت د مرکزي سیمو په څو کلیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي. د دایکنډي ولایت د امنیې قمنداني ویان عبدالعلي جاوید ادعا کوي چې سږ کال د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې بریالي وه او د راتلونکي فصل لپاره هم هڅه کوي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
د څو عملیاتو په نتیجه کې په دایکنډي ولایت کې شپږ پنځوس نیم جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه. د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو د اوو اتیا قضیو په تړاو هم درې اتیا تنه نیول شوي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته یې دوسیې محکمې ته سپارل شوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په راتلونکي فصل کې هر ډول چې کیږي د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو ملګري ملتونه او څارونکي بنسټونه وایي چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته د زور د لارې د کوکنارو د کښت منع کول به عملي او ښه پایله ونه لري. د افغانستان د تاجرګرانو شبکې په خپل یو راپور کې ویلي طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د بزګرو اړتیاوې پوره کړي او دا وضعیت به د دې سبب شي چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پریکړه له ستونزو سره مخ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د دایکنډي ولایت بزګران د کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله شکایت کوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟ حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر مې ورسې ځوان بیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو که زستکه مې په بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غپوچ کړه واکونه دمون خراب کړه
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورکوي درې کوشنانې د درې سره د نروزنی لامل یخت نیول او مرس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت اوسیدونکو عبدالبصیر درویش کاله مخکې د کار او خپل واده د لګښت برابرولو لپاره ایران ته تللی و چې هلته معتاد شو خو اوس یې خپله کوژدنه او اولادونه له لاسه وتلي او تس لاس خپل کلي ته راستون سوی دی عبدالبصیر وایي د ده اعتیاد د دې سبب شو چې په دې درویشتو کالو کې د واده لګښت پوره نه کړ او له نشئی موادو سره دومره تړلی او بې وسه سوی و چې د کورنۍ د څو ځله ټینګار سره سره کور ته ستون نه شو او د خپل مور او پلار تر مرګ پورې هغوی ونه لیدل زموږ همکار د عبدالبصیر ژوند ته کتنه کړې ده چې په ګډه سره یې اورو
عبدالبصیر د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له څلور زره بستریز مرکز څخه تر یو کال تیرولو وروسته رخصتېدو ته ځان چمتو کوي هغه معتادین چې له ده سره یو ځای بستري شوي وو څو میاشتې مخکې د نشئی موادو تر پریښودلو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول خو څرنګه چې عبدالبصیر د اوسېدو ځای نه لري په همدې مرکز کې اوسېږي عبدالبصیر وایي درویشت کاله مخکې نامزاد شو او د واده د لګښت پوره کولو لپاره ایران ته ولاړ خو خبر نه و چې دا سفر به له ټولو خپلوانو څخه جلا کړي
ولس کلن وم چې د کار لپاره ایران ته ولاړم سمو د هلته وم بیرته کور ته راستون شوم او کوژده مې وکړه یو کال دلته وم زړه مې صبر نه شو له ځان سره مې وویل که ایران ته ولاړ شم ښه به وي خو ایران ته له تلو سره هلته پسې پاتې شوم له کور څخه یې لیک راواستوه چې نامزاده دې پیغله شوې ده راشه واده وکړه څرنګه چې زه معتاد شوی وم ما ویل نن به ولاړ شم سبا به ولاړ شم بل سبا به ولاړ شم خو احتیاط دا فرصت نه راکوه چې کور ته ولاړ شم نتیجه دا شوه چې میرمن مې له لاسه ووته
عبدالبصیر د خپل پلار او مور یوازینی زوی وو کله چې دی په ایران کې معتاد او هلته اوسېده په دې جریان کې خویندو ودونه وکړل او مور او پلار یې مړه شول هغه کسان چې د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بستریز مرکز کې د نشئی پریښودلو لپاره ساتل کیږي تر هغو پورې په دې مرکز کې وي چې د کورنۍ غړي راشي او د دې مرکز چارواکو ته تر ضمانت ورکولو وروسته خپل د کورنۍ غړي له ځان سره بوزي عبدالبصیر یو کال وروسته دا فرصت ومن چې له دې مرکز څخه رخصت شي
یو کال کېږي چې په دې کمپ کې اوسېږم په کمپ کې مې زموږ له خپلوانو څخه یو خپل ولید چې مخکې مې په ایران کې لیدلی او ما ورته وویل چې له دې ځای څخه تر رخصت کېدو وروسته زما خوریانو ته ووایه چې ستاسې ماما په څلور زره بستریز کمپ کې دی هغه و چې خوریانو مې زما لټون پیل کړ دلته راغلل او زه یې پیدا کړم
د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې څلور زره بستریز مرکز دوه کاله مخکې جوړ شو چې اوس تر شپږ زره ډیر معتادین پکې ساتل کیږي د هرات له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحانی وایي په دې مرکز کې د عبدالبصیر په ډول ډیر نور معتادین هم شته چې د کورنۍ غړي نه دي پیدا شوي له همدې امله دوی لازمه بولي چې دغه ډول معتادین همدلته وساتي
دسې پیښې ډېرې سوي دي چې د نورو ولایتو شپاڼس کاله کسان هم ورک وله اتلس کلو کسان هم وله خو ډېر و دا خو ډېر دي دا خو اکثر زموږ سره دلته د څلور دېرش ولایتو کسان شته نو خامخا شته پکښې
هرات فراه او نیمروز هغه درې ولایتونه دي چې له ایران سره ګډه پوله لري کله چې ایران زرګونه افغان معتادین افغانستان ته راشړي په دې ولایتونو کې راغونډېږي د دې درې ولایتونو امنیتي چارواکي وایي ایران پولیسو له ایران څخه افغانستان ته د راشړل شوي معتادینو په ډله کې ایرانی معتادین هم راشړلي او ایرانی چارواکي دا معتادین بیرته نه مني
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 29 او 25 مترو او د ماخام نشپه وڅخه بیا د سهار تشپغو بجو پوری په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې د ذهني ګډوډیو تر څنګ جسمي یا فزیکي بدلون هم راولي چې په نتیجه کې د داسې کسانو ویښتان زر سپینېږي، غاښونه یې تویږي، پوستکی یې ګونځي کوي، جسمي او رواني توان له لاسه ورکوي او په دې ډول معتاد تر وخت مخکې بوډا کیږي. دا چې په معتادینو کې تر وخت مخکې د زړښت یا بوډاتوب لاملونه څه دي، کوم ډول نشه یي مواد معتاد زر بوډا کوي، او روغ شوي معتادین باید څه وکړي تر څو زر زاړه نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې په انسانانو کې د زړښت پروسه تشریح کوي.
یو نورمال انسان د ژوند مختلف مراحل لري او د عمر د تیریدلو پروسه طبیعي وي. د عمر د کلونو مطابق زړیږي، ولې یو کس که په مخدره موادو معتاد وي، مخصوصا که چیرته له ډېر ځوانۍ دغه احتیاط شروع سوی وي، او که چیرته په ډېره اندازه مخدره مواد او خطرناکه مخدره مواد مصرف شوي وي، په دوی کې د عمر طبیعي سیر یا د ځوانۍ د زړښت دغه پروسې ګړندۍ کیږي، او دوی تر وخت مخکې له زړښت سره او تر وخت مخکې له مختلفو جدي ستونزو سره مخامخ کیږي. او ویل کیږي چې په مجموع کې د دوی د عمر هغه اوسط تر یو نورمال انسانه 15-30 کلونو کم وي. د دې ټولو علتونه مختلف دي، ولې په مجموع کې دغه مخدره مواد نه تنها دا چې په دماغ کې دائمي تغییرات رامنځته کوي، د عصبي رشتو د التهاب یا د مرضي تغییراتو باعث کیږي، د دماغ وظایف مختل کیږي، او د احتیاط په نتیجه کې د انسان رفتار او د انسان د ژوند ډول داسې یو حالت سره مخ کیږي چې د خپل مرض او د خپل صحت تشخیص نشي کولای، او په دې اساس په دوی کې مرضونه تر وخت مخکې پر مخ ځي او د مرګ او یا هم د جدي ناروغیو باعث کیږي.
ډیری معتادین چې موږ ورسره خبرې کړې تر خپل وخت مخکې زاړه شوي دي. نشه ولې د بوډاتوب لامل ګرځي؟
که څوک د کلونو لپاره مخدره مواد استعمالوي، طبعاً هغوی خپل عمومي صحت ته توجه نشي کولای. دوی کافي غذا، مناسبه او متوازنه غذا نه اخلي، مایعات او خواړه یې نورمال نه وي، او له دې سره که چیرته دوی له ځینو داسې ناروغیو سره مخامخ کیږي چې هغه تداوي ته ضرورت لري، دوی ډاکټر ته مراجعه نه کوي، او په دې اساس دوی تر وخت مخکې زړښت سره مخامخ کیږي. او د دې تر څنګ د هغوی د پوستکي، د غاښونو، د ویښتانو او د تغذیه خراب وضعیت د دې باعث کیږي چې دوی ظاهرا تر خپل عمر ډیر زاړه ښکاره شي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر یو معتاد تر وخت مخکې بوډا کوي؟
مخدره مواد په مجموع کې بیا هم په دې پورې ارتباط لري چې یو کس د څومره وخت لپاره له دې موادو استفاده کوي، کومه اندازه او له کومو لارو مخدره مواد استعمالوي. د بیلګې په توګه که یو څوک چارس یا هیروین په دودي شکل سره استفاده کوي، دوی د دې تر څنګ له سګریټو سره هم دوی معتاد وي، نو د سګریټو، د چرسو او د ټولو دودي مخدره موادو استفاده د سږو د التهاب یا د سږو د اوږدمهاله مرضونو باعث چې دغه د سږو مرضونه باعث د دې کیږي چې یو څوک له قلبي ناروغیو سره هم مخ شي. د اکسیجن تبادله د انسان د وجود د حیاتي اعضاو د مهمو اعضاو د فعالیت سره له خطر سره مخامخ شي، او بالاخره د میکروبي ناروغیو یا هم د نورو دوامداره تنفسي ناروغیو له کبله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي، او یا هم تر وخت مخکې له معلولیت سره او له جدي ناروغیو سره مخ شي.
آیا د نشه یي موادو په لوړه پیمانه استعمال او که اوږده موده کارول یې معتادین بوډاګان کوي؟
په دې کې دواړه عوامل مهم دي. که چیرته څوک په ډیره اندازه مخدره مواد استعمالوي، په منظم شکل استعمالوي، د دوی د ژوند او د دوی د زړښت او د ځواني دغه طبیعي پروسه به نوره هم له مشکلاتو سره مخامخ شي. او د دې تر څنګ که یو څوک له خطرناکو لارو مخدره مواد استعمالوي، د بیلګې په توګه که څوک د پیچکارۍ په واسطه له زرقي لارې مخدرات استعمالوي، په دوی کې د مختلفو انتاني ناروغیو خطر لوړ وي. کېدای شي دوی په ایچ آی وی، په تور زیړي، یا د زیړي په ځینې نورو ډولونو، یا په نورو میکروبي ناروغیو اخته شي، چې دا د کلونو په تیریدو د انسان سیستمونه، د انسان صحت ورسره خرابوي. نو د دې تر څنګ که څوک د احتیاط په دوران کې تداوي ترلاسه کوي، مخدره مواد کم استعمالوي، په دوی کې به د دوی د عمومي روغتیا یا د دوی د ژوند طبیعي مراحل له ډېرو ستونزو سره نه مخامخ کیږي.
بوډاتوب هم بیلابیلې نښې لري، لکه د ویښتانو سپینېدل، د مخ ګونځي، د غاښونو وتل، د لاسونو او سر ریږدیدل او یا فزیکی توان لاس ورکول. نشه یي مواد په معتادینو کې کومي نخي زر او ډيري را پیدا کوي؟
معتادین په مجموع کې په تدریج سره خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. مثلا په اوله کې دی تر ټولو مهمه د غاښونو حفظ الصحه ده، د غاښونو پاک ساتل دي. او بعضي د مخدره موادو خاصیتونه دا دي چې دوی زهري یا تیزابي خصوصیتونه لري چې غاښونه له منځه وړي. چې دا خپل دي یو نخ ده چې یو کس تر خپل عمر ډیر زوړ ښکارا شي. ویښتانو ته پاملرنه نه کیږي، د مخ او د پوستکي صحت ته پاملرنه نه کیږي. او د دې تر څنګ ځینې مخدره مواد د دې باعث کیږي چې له امله یو کس وزن له لاسه ورکړي، فزیکي توان له لاسه ورکړي، منظم ورزش ونه کړي، او متوازن غذا او فعال ژوند ونه لري. چې دا ټول په خپل وار سره د دوی د عمر او د دوی د ژوند د طبیعي سیر یا د دوی د طبیعي زړېدو پر ځای دوی تر وخت مخکې زړوي او تر وخت مخکې صحي مشکلات ورته پیدا کوي.
آیا داسې لارې چارې هم شته چې د نشې موادو له استعمال سره سره دی بیا هم یو معتاد زر بوډانه شي؟
که یو کس مخدره موادو اعتیاد ولري او دوی نشي کولای چې دفعتن هر څه پرېږدي، له مخدره موادو پرهیز وکړي، دوی کېدای شي په تدریجي شکل سره د مخدره موادو د استعمال خطرونه کم کړي. مثلا په اوله کې کولای شي چې له داسې لارو استفاده وکړي چې د ناروغیو خطر ورسره کم وي. مثلا له زرقي لارې د مخدره موادو له استعمال ډډه وکړي، او یا د سیګریټو یا د دودی طریقې استفاده محدود کړي، او ورپسې دي په دوهم قدم کې د مخدره موادو مطلق ترک ته لاره هوار کړي. په دې ترتیب سره به دوی وکولای شي چې خپل صحت ته متوجه شي، خپل روغتیا ورسره وپیژني، او که چیرته څه ناروغي لري، چیرته څه ضرورت وي چې دوی درمل وخوري، ډاکټر او تداوی ترلاسه کړي. دوی به په دې طریقه وکولای شي چې له داسې ناروغیو وساتل شي چې هغه د دوی د عمر او د دوی د ژوند لپاره یو تهدید وي.
روغ اوسوي معتادینو ته متوسیات څه ده تر څو تر وخت مخکې د بوډاتوب ستونزه بیرته لیري او هغه پخوانی ځواني ته ور وګرځي؟
په مجموع کې هغه کسان چې مخدره مواد پرېږدي او نورمال ژوند ته مخه کوي، د دوی په مغزو کې هغه مرضي تغیرات چې راغلي دي هغه په تدریج سره بیرته طبیعي حالت ته راګرځي. او په خاص شکل سره که چیرته دوی یو سالم ژوند غوره کړي، کار او مصروفیت ولري، ورزش وکړي او خپل عمومي صحت ته توجه وکړي، نو بېله شکه چې دوی به بیرته خپل نورمال یا طبیعي ژوند ته راوګرځي، او دوی به له هغه تاثیراتو بیرته غورل شي چې د مخدره موادو د اعتیاد او د دوامداره استفادې له کبله یې په وجود کې رامنځته شوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وړ دی، د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکي بشیر چې په ایران کې معتاد شوی وایي چې له 300 کالو راهیسې نشه کوي. بشیر چې لومړی نشه له شرابو څخه پیل کړی او بیا تر هیروینو پورې ورسید، زیاتوي چې د موټرو تکړه کو پکښ وو، د ورځې به 15,000 افغانۍ ګټلې، خو ټول پیسې پر نشور څخه تللی او اوس په جیب کې یو افغانۍ هم نه لري. دا چې بشیر ولی او څنګه معتاد شو، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
زه په ایران کې اوسېدلم، له بچیانو سره مې هم دلته ایران کې زمینه د مکتب نه وه، لسمه پورې مې ویل کوپی کشۍ ته لاړو شاګردۍ ته. ما درې کاله شاګردۍ کړې، نور مې 22 کاله استادي کړې. را اوس وخت کې تقریبا د ورځې 3-4 مېلرم پیدا کول، جوړېږي 15,000-16,000 افغانۍ جوړېږي. نه لنډېوالانو سره کېناستلو. هر هغه وخت کې واړه وو، هغه وخت ما 14 کلن او 15 کلن و، اس شوخ وو. 14 کلن و الکول هم چکو ته 14 کلی پورې، 14 کلی نه هم نور شاګردانو سره هم داسې په میلې باندې ونتاریا کول. بیا ایران د ایران کې دا زمینه ډېره یې د وهلو، هلته هر کور کې پیدا کی. بس د آخر وخت کې تقریبا 6 میاشتې پاډر وو، نور راغله افغانستان ته. د آخر وخت کې د ورځې 1,200,000 رګولې، تقریبا 15,000 افغانۍ راځي. رو 14 کاله پوره کی، 200-300 میلیونه به هم لګول. مواد مخدر باندې چې راواوړي، نور له هر څه شنه وځي. له کاره یو قسم نه ایستلي وو، بس نیمه ورځ به هم کار کوه، نیمه ورځ به هم نشه کول. 2-3 شپې به کور ته نه راتلو، بس شراب اغلو، اعصاب باندې خراب. اول کوم چې وعده کړی و کورنۍ چې خبر شوه یو ماشوم، نو بیا تقریبا 14-15 شپې نه راتله کور ته. خپل مور او پلار ته ښیرا کولې چې کشکی نه مه ورکړی و، نور بیا ګزاره یې کوله. نه رو داسې په سپک نظر درته ګوري، څوک چې عمل کوي هغه سره روغ انسان ګرځي.
ټول ورځ به همدې فکر کوو چې دا به څه رقم پرېږدو. بس هم شکر د راغلو افغانستان ته پرېم خود او بس ژوند دې تباه کوي لاړ شي نه وځي یار ټول ژوند هم له لاسه ورکړه پکې.
درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار کور ته راځي خو له څېرې ډېر غمجن ښکاري. میرمن یې په لیدو وارخطا کېږي او پوښتنه ځینې کوي چې څه خبره ده. ستار جواب ورکوي چې پوښتنه مه کوه، په لویه بلا اخته شوم. دا چې ستار له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ستاره السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا، په خیر راغلی.
خدای دې خیر کی. څه شی کرې چې زما کوبوي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شی غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کرې؟
نو بل څه شی وکرم؟ بس هم دا غنم را پاتې دي، د کال غله خو به مې شي.
تاریاک وکړه تاریاک، چې پیسې یې په جوال کې کور ته یوسي.
ستا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډیره ده، خو تاریاک ډیرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډیرې اوبه او مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه، زه در سره یم. زه به پیسې په پور درکم. هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکړه.
یاره تر اوسه مې نه دي کرلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي، زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نا زړه دی کړم. خیر دی، مشوره به پې وکړم.
مشورې ته هیڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها داده، دا پیسې واخله، برمه ور باندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاک ولګوه، د کور خرڅ دیم کیږي.
ښه سمه ده، تاریاک به وکړم، وبه ګورو چې څه کیږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام
کرم خانه. خدای دې راواله، راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلم. زما چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دې تاریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه، اوس خو تاریاک ارزانه دي، ګټه یې بلا پسې، یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تاریاک له ګران شي بیا به دې پور درکم له خیره.
تاریاک څه معلوم دي چې کله به ګرانېږي؟ زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کیږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شی هم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریاک لرم.
ښه خیر دی، صبر به درته وکړم، خو په یو شرط.
څنګه شرط؟
مور خطا کیږه، دومره سخت شرط نه دی. شرط دا دی چې بل فصل به هم تاریا کری، بس تر هغو به تاریا کری چې زما پور ادا کیږي.
ښه سمه ده، خدای مې دې په خیر له دې پور خلاص کی.
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه چې زه بل ځای کار لرم.
سمه ده، زه به تاریاک درته راوړم.
اوس سړی ول داسې وارخطا یې، په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
چه ویل؟
خپل پور یې غوښت.
نو تا څورته ویل؟
بس نورې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بلا اخته کړ.
ولې خدای دې خیر کې، څنګه دې ځان په بلا اخته کړې؟
تاریاک در یادوم، که مې اول ستا خبره منلې وای او غنم مې کرلی وای اوس خو به مو د کال غله درلودی. متل دی چې وایي غوا مرداره پور په غاړه. اوس هم وږي پاتې شو او هم پوره وړی شولو. خدای دې کرم خان خوار کړي، په دام کې یې بند کړم. ته ورشه هغه تاریاک راوړه چې د ستار خان خوله ور ډکه کړم.
زموږ خو څه په وسه نه دي، خدای دې له ستار خان سره زموږ حساب وکړي. خدای دې دغسې تش لاس او وږی پرېږدي لکه چې موږ یې پرېښودلو.
ستار خانه، خدای دې خوار کړه، ما له تاریاکو څه غوښتل؟ په بلا دې اخته کړم، بلا.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 21 42 21.